قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو خبری غړی کې ستړي مشي زستا سو کوربا ګلای اعظم په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او سیړنې لرو، خو د هر څه نوړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د بشیر ګواخ نورو.
اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي لوړ پوړو چارواکو ته د پیښو خطرونو له وجې صوبو ته د امنیتي تدابیرو د زیاتولو لارښوونه کړې. د پاکستان ولسمشر د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوالې مرستې خواست کړې او نړیوالو پولیسو انټرپول د لیبیا د کرنل محمد قذافي د نیولو حکم یا وارنټ جاري کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي چې په کوټه کې نیول شوی د القاعده یو مشر یونس آل موریتانی د پاکستان سره د تحقیقات وروسته به امریکا ته سپارل کیږي. رحمان ملک په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سره په یو ګډ خبري ناسته کې وویل چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې کېدای شي د القاعده ډله د دوی د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د نیول شوي کورنۍ د خلاصون لپاره جګپوړي چارواکي وتښتي. هغه وایي
کسی بڑی شخصیت کو کسی بھی صوبے سے اغوا کر سکتے ہیں اسامہ کی فیملی کو چھڑانے.
رحمان ملک وای د اسامہ د کور والا او د خوشی کول لپاره د ترهګر د پاکستان له هر صوبې څخه اهم کسان تختول شي او له همدې وجه د کورنیو چارو وزارت صوبو ته د زیات امنیتی ګامونو د خستلو لارښوونه کړي. د ترهګر ډلو خلاف به سخت کاروایی کول شي او د پاکستان امنیتی ادارې د دې صلاحیت لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د صفه په محل پاکستان وویل چې له دې هیواد څخه به د ګیس د پایپ لاین د غځولو په پروژه کار تیز کړي. د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری او بیان فرحت الله بابر وایي چې ولسمشر زرداری له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې څخه په پاکستان کې د سیلاب او بارانونو له امله اغېزمنو شو خلکو لپاره د مرستې خواست کړی دی. هغه وایي ولسمشر آصف علي زرداری د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کې مون سره پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې په پاکستان کې د سیلاب له امله د ورانۍ او اغېزمن شو خلکو حال ورکړ. پاکستانی ولسمشر د مرستې دا غوښتنه له هغه وروسته کړې چې پرونی په سند صوبه کې د سیلاب له امله د غزمنو شو سیمو دوره ترسره کړه، چېرته چې د روانو بارانونو او سیلابونو له امله په لکونو خلک متاثر شوي دي. په پاکستان کې تیر کال هم له سختو بارانونو وروسته راغلو سیلابونو شاوخوا 2000 کسان ووژل چې هغه ځلې زیاتره زیان په خیبر پښتونخوا کې رسوله وو. له مشال ریډیو خبرونه اورئ. نړیوالو پولیسو انټرپول د لیبیا د کرنل مومر قذافي د نیولو حکم یا وارنټ جاري کړی دی. نړیوالو پولیسو د خپل 1380 غړو ملکونو څخه غوښتي چې قذافي د هغه زوی سیف الاسلام قذافي او د کرنل قذافي د وخت د استخباراتو د ادارې مشر عبدالله السینوسی دی ونیسي. پر دې درې واړو د بشر حق د بشر ضد د کړنو تورونه دي. په افغانستان کې د نیټو په مشرک کې نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک ایساف منلی ده چې د دوی یو پوځي 2 میاشتې وړاندې په جولای کې د بی بی سي او ځایي خبریال په ډزو وژلی و. په یو بیان کې ایساف ویلي وو چې سرتیری یې په تیروتنه سره په 25 کلن احمد امید خپلواک د اورپکي ګمان کړی و. د ایساف په مطبوعاتي بیانیه کې راغلي چې د امریکایي سرتیری د وسلوالې جګړې له قوانینو او ښکېلتیا له مخې له حالاتو سره سم عمل کړی و. احمد امید خپلواک له هغه 1 کسانو څخه و چې د روان کال د جولای پر 28 نیټه د افغانستان د اوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې هغه محل ووژل شو چې اورپکو په یوه دولتي ودانۍ برید وکړ. د امریکا د کورنی امنیت د ادارې وین میټ چانلر ویلي د 1 سپتمبر د بریدونو تر کلیز یوازې 4 ورځې وړاندې د ترهګرۍ د دړکو پاړه باوري خو ناتایید شوي معلومات ترلاسه کړي دي. د هغه په خبره د ترهګرۍ د ګواښونو دومره وو چې له پامه نشي غورځول کېدی. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ هم وایي په دې ښار کې د خلکو د خوندي ساتلو لپاره اضافي ځواکونه ځای په ځای شوي. د هغه د معلوماتو له مخې چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له کور څخه ترلاسه شوی وو، القاعده پلان درلود چې د 1 سپتمبر د 10 کلیزې په محل په امریکا بریدونه وکړي. د 1 سپتمبر د کلیزې پر رسیدو سره د نیویارک او واشنگټن په ګډون په ټوله امریکا کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سپتمبر د 11مې د پیښې د 10مې کلیزې پر رسیدو سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو تړون خبره بیا تکرار کړې ده. که څه هم ملګرو ملتونه له ترهګرۍ سره تړلي څو تړونونه لري، لکه د بمباریو، جاز تختونې، د وسلو استعمال او داسې نور، خو د ترهګرۍ په اړه د یو هر اړخیز تړون په اړه په نړیواله کچه په تیرو لسو کلونو کې د خبرو اترو لړۍ د ترهګرۍ د تعریف په سر د اختلاف له امله په بیا پرې شوې ده. د دې تړون لپاره پر دې اختلاف دی چې ترهګري څه ده او ترهګر څوک دی. بان کی مون استرالیا ته د خپل دورې په مهال په دې خبره د افسوس څرګندونه کړې او ویلې دي چې ترهګري په هیڅ شکل کې هم د منلو نه ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د کار روزګار د زیاتولو لپاره خپل پلان وړاندې کړی دی. د کانګرس یوې غونډې ته د وینا په مهال ولسمشر باراک اوباما د 450 ارب ډالرو په لګښت د روزګار پیکیج اعلان وکړ. ولسمشر باراک اوباما د خپل پلان په اړه د کانګرس غونډې ته وویل چې دا پلان به د امریکا په ولاړ اقتصاد کې یو نوی حرکت پیدا کړي او کانګرس ته یې زر تر زره منظور کړي. باراک اوباما وایي The question is whether in the face of an ongoing national crisis پښتنه دا ده چې آیا موږ د امریکا لپاره په دې خراب وخت کې خپل سیاستونه شاته پرېښودلی شو او د اقتصاد د ښه کولو لپاره یو څه کولی شو او که نه. په امریکا کې د بیروزګارۍ کچه دا وخت 9.1% ده او راکمول یې د 2012 کال پر ولسمشریزو ټاکنو کې بریالیتوب په خاطر د ولسمشر باراک اوباما لپاره ډېر مهم ګڼل کېږي. د خبرنو پای
قدرمن اوریدونکو د مشال رډیو نومو خبرونه اوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول. تاسو د مشال رډیو خبرونه اوس د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری نړیوال رورولې څخه د سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده او په سیند صوبه کې د موسمیاتو محکمې د نور بارانونو اټکل کړی دی. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وای ترهګرو د لوړپورو چارواکو د تختولو پلان جوړ کړی دی. خیبر پختونخوا کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی او حکومت د هغه کور د مشرانو د نیولو فیصله کړې ده څوک چې د ماشومانو ته د پولیو ساسکي چولو نه ډډه کوي.
کراغي باوجود هم څوک نه ورکوي نو دای خلاف به موږ کاروایی کوو او هغه به موږ گرفتاری کوو، ځکه چې موږ وا ډیسټریکټ پېښور چې کم دی نو دا به پولیو فری زون ډیکلیئر کوو. دا د موږ مهم دی.
د افغانستان قندهار ولایت کې مشران وای افغان حکومت دی د دولت مخالف کسانو سره د خبرو لپاره د دوی مشورو ته پام وکړي.
له هر چا سره چې په هر ذریعہ ارتباط لري خبرې ورسره وکړي، سره ور خلاص کړي، پوهی کړي چې دا جنگ پر اسلام نه ده.
د امریکا د 11 ستمبر د پیښو لس کاله پوره کېدو پر مهال د ممکنه بریدونو خطر څرګند شوی دی. په دې اړه رپورټونه او څېړنې هم لرو. اوریدلې مه هېروئ له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبری غړی ته غوږی. د دې خبری غړی لومړی رپورت د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سیلاب او د باران څخه د اغیزمنو شبو خلکو د مرستو لپاره په نړیوال رورولي غږ کړی دی. بلخوا سند صوبه کې د بارانونو او سیلابونو سلسله روانه ده. سند حکومت تر اوسه پورې په دغه صوبه کې 21 ځلې آفت زده ګرځولې دي چې په لکونو خلک یې اغیزمن شوي دي. نور تفصیل د سیمینه د مشال لډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د سرکاري ټي وي پی ټي وي لمخه د زیارت پوره صدر آصف علي زرداری د سند صوبې د سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره وکړه. د دورې نه پس هغه په نوابشاه ضلع کې سیلابي اوبو کې ترکوزي دوه وروستو د دې ضلع د آفت ځپلو خلکو سره وکتل او هغوی ته یې باور ورکړو چې حکومت د هغوی سره په دې ستونزمنه ګړۍ کې ملګری دی. په دې موقع صدر آصف علي زرداری وینا وه چې په داسې وخت کې چې پنجاب صوبه د ډینګي تبې او سند د سیلابونو او بارانونو په لومه کې دی، د سیاست وخت نه دی بلکه د آفت ځپلو خلکو سره د مرستې وخت دی. د صدارتي ترجمان په وینا صدر آصف علي زرداری د نړیوالې ورورولۍ څخه غوښتنه کړې ده چې د سیلاب ځپلو سره دې مرسته وکړي او په دې حقله یې د اقوای متحده جنرل سیکرټري بان کی مون سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. بلې خواته د سیند صوبې ډیزاستر مینجمنټ اتارټۍ چارواکو ویلي دي چې اوسنو بارانونو د سیند صوبې 21 ضلعې ځپلې دي چې پکې تر اوسه 169 کسان مړه شوي دي او د دې ترڅنګ یې د دغې ضلعو په پټو کې ولاړ د پومبې فصل ته سخت زیان اړولې ده. هلته بیا د موسمیاتو محکمه وای چې د سند په متاثره سیمو کې بل هم باران دوام ولري. د موسمیاتو د محکمې مشر محمد ریاض مشال ریډیو ته داسې ویل،
آینده 24 غنټو کې په سند کې باران خو بکیږي، خو درمیانه درجه والا باران ده. یو نیم علاقه کې تھوڑا تیز باران بکیږي، یہ رد دو دری رزی بنوری لگ اور دو دین کم شمالی سی چیزی اگے کی کے دیشی اگے کی چانس تکے یو دو دری رزی تیز باران چانس تکے
دا یادوانی والد ہے چی پروس کال سیلابونو او بارانونو هم سن صوبے تا سخت زیان اڑولے وو. حکومت هغه وقت دو صوبے سلریش دلے افت صدا گرزولی وی. تیر کال سیلابونو او بارانونو پلکونو انسانان بے کور کڑی وو. دا تیر کال سیلابونو سخا متاثر شوی خلق لا پا مکمل توگا بحال شوی نوو چی یو زلبیا د دې صوبے خلق د بارانونو او سیلاب له افت سره مخ شوی دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو ده. پاکستان کورونو چارو وفاقی وزیر رحمان ملک ویلی چې ترهګر د اسامه د کورنۍ د نیول شوو غړو د خوشی کولو لپاره بعض مهم کسان د تختولو منصوبه جوړه کړې ده. رحمان ملک زیاتوی چې افغان کډوال د ترهګری په پیښو کې ککړ دي او دوی افغانستان ته د ستنادو لپاره ملګرو ملتونو ته یو خط هم لیکلی دی. دا خبرې رحمان ملک په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو ترو کې کړې دي چې نور حال یې ریاض مساخیل په دې رپورت کې راکوي.
سرخار اسلام آباد کې د ایران د خارجه وزیر سره د ملاقات وروسته خبریالو سره خبرو کې د رحمان ملک وینا وه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې په زړه پورې کردار ترسره کړی دی او د دې لپاره لوی قربانۍ هم ورکړي دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي وویل چې تیر ورځو کې د کوټې نه سره د ملګرو نیول شوی د القاعده غړی یونس الموریتانی د پاکستان سره دی او دې به د خپل کار ختمېدو وروسته امریکې ته حواله کولی شي. د اسامه بن لادن د کوروالو په اړه د یو تپوس په جواب کې رحمان ملک زیاته کړه،
کسی بڑی شخصیت کو وہ کسی بھی صوبے سے اغوا کر سکتے ہیں اسامہ کی فیملی کو چلانے کے لیے.
د اسامه د کوروالو د خوشی کول لپاره ترهګر د هر صوبې نه څوک هم اعلی شخصیت تختولی شي او د دې اطلاع پر اساس داخله وزارت ټول صوبو ته هدایت جاری کړی دی چې سکیورټی لپاره د انتظامات نور هم سخت کړي شي. زه بیا هم دا خبره کوم چې جند الله، تحریک طالبان، القاعده او دغه رنگ ټول یو خلق دي. د دوی مطلب یو دی، د دوی کار یو دی او د دې ټول زیان پاکستان او اسلام ته رسی. د دوی خلاف به سخت کاروایی کولی شي او زمون سکیورټی ادارې د دې توان لري.
طالبانو یا القاعده ته د اسامه د کوروالو څومره ضرورت دی او دا چې داسې بیانونو سره باید د قانون نافذونکو ادارو او عامو خلکو په حوصلو څه اثر پرېوزي، په دې اړه راته د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر سعد محمد وی.
زما په خیال باندې دا عجیبه غونډه کې بیان دی، زه په دې باندې پوهېږم چې دې مقصد څه دی. اول خو د اسامه چې کومه فیملی دا هغه چې څه معلومات حاصلې دي شو هغه خو به تر اوسه پورې د پاکستان او د امریکې استخباراتي ادارو هغه ټول دغې نه معلومات اخیستې. دویمه خبره دا ده چې که هغه آزاد هم کړی شي او القاعده ته حواله شي نو هغه خو هغې دپاره به یو ډېر لوی بوج وي. بل داسې خبرونه که وین چې دغه دي نو هغه صرف استخباراتي سطح باندې چې کوم دی وي او چې ته قوم کوي د دې نه فایده څه ده، دې کې خو به ورته نقصان کېږي د حکومت په اقداماتو باندې څه د خلکو یقین پاتې شي.
د رحمان ملک وینا وه چې هغه به ملګرو ملتونو ته یو خط لیکي چې پکې به خواست کولی شي چې افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي، ځکه چې دا خلک پاکستان کې په بدامنو او بمی چاودنو کې ککړ دي. د افغان کډوالو پاکستان کې د ژوند جواک او هلو زلو په حق لراته د سیمه ایزو او دفاعي چارو کارپوه خادم حسین وی.
پوری چې دا خبره ده چې دا کډوال په ډېره غټه توګه په دې ترهګرۍ کې ملوث دي. ما خیال دا دی چې د دې دپاره مونږ سره ثبوت نشته. د افغانانو نه زیات دلته عربین او ازبکان چچن زیات بوختي دي ټول واقعاتو کې. د دنیا د نور ملکونو خلک دلته راغلي دي او د ترهګرۍ په تنظیمونو سره ملګري دي. ما علم کې داسې یو سروې نشته چې هغه د افغان کډوالو په ترهګرۍ کې د ملوث کېدو په بنیاد شوي. زما خیال دی چې اول خو چې کوم خبره ثبوت رسیدلې ده د هغې په ضد عملیات وکړی شي، بیا چې کوم خبره ثبوت ته نه ده رسیدلې نو هغه ثبوت ته ورسولی شي.
خپلو خبرو اترو کې رحمان ملک په ځان لګېدلي ټول تورونه بے بنیاده او دروغو ګرځول او هغه خبرونه هم رد کړه چې ګنې د په ځای بابر اوان یا بل څوک وزیر داخله جوړول کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ایران خارجه چارو وزیر علی اکبر صالحی چې دا مهال د پاکستان په سفر دی، په دې سفر کې به دواړه هیوادونو ترمنځ د توانایي او اقتصاد په لړ کې دواړه هیوادونو خبرې ترې وکړي. خو په ایران د امریکا لخوا د اقتصادي بندیزونو لکبله پاکستان ایران سره په اړیکو مضبوطولو کې د پلمونه کار اخلي او امریکا نه خفه کول غواړي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر یو رپورت برابر کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د ایران وزیر خارجه علی اکبر صالحی دا مهال د پاکستان په دوره دی. د خاغلی صالحی او د پاکستان د خزانه د وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه ورځو د خبرو اترو نه پس راپورونه دي چې پاکستان د ایران هغه دواړه غوښتنې ونه منلې چې یو پکې هند ته د تجارت لپاره ایران ته لار ورکول وو او بل د ایران لخوا د مجوزه د ګیس د پایپ لاین د غزولو لپاره مالی مرستې ورکول وو. د راپورونو تر مخه پاکستان د اتلسم دوه اقتصادي کمیشن په غونډه کې په ایران د امریکا له طرفه د بندیزونو لویری دغه دواړه وړاندیزونه رد کړی دي. پاکستان هند ته د لارې نه ورکولو سبب دا ښایي چې چونکې د پاکستان او هند ترمنځ د ټرانزیټ لوسنامه نشته، نو ځکه د ځمکې د لارې د خلکو د تلو راتلو او د سامانونو د وړلو راوړلو د نړیوالې معاهدې له مخه پاکستان نشي کولی چې ایران ته هند سره د ځمکني تجارت اجازت ورکړي. دې سره سره پاکستان د ایران له طرفه د ګیس د پایپ لاین د غزولو لپاره د $1.5 اربو د مالی لګښت وړاندیز ځکه قبول نه کړو چې پاکستان یریږي چې هسې نه په ایران د امریکا لخوا کوم بندیزونه لګیدلی دي د پاکستان او امریکا اړیکو ته زیان ونه رسوي. په دې اړه چې کله مو د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاندې میرمن تهمینه جنجوانه وپوښتل چې پاکستان ولې د ایران دغه دواړه وړاندیزونه ونه منل، نو هغې راته صدا ځواب راکړ.
ما ته په دې اړه معلومات نشته، خو غواړم چې د دې پته ولګوم چې آیا ایران د دې غوښتنه کړې ده او د دې په ځواب کې پاکستان څه ویلي. خو دا واضح خبره ده چې په دې ټولو ستونزو به خبرې اترې کېږي او دا خبرې اترې دا مهال په دوه اړخیزه اقتصادي کمیسیون کې روانې دي. په دې اړه د پاکستان د خزانې وزیر رسنیو ته هم ویلي دي چې دواړو هیوادونو ترمنځ ډېره ښه غونډه شوې ده او د دې ښو غونډو عکس العمل به د وزیر اعظم ایران ته د دورې په موقع راښکاره شي. دغه دوره به د 11 د سپتمبر نه تر 13 نیټې پورې وي.
مخکې هم امریکې په دغې منصوبې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي، خو تېره ورځ د پاکستان د خزانې وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې دوی دغې منصوبې پوره کولو سره مخلص دي. دا چې په ایران د امریکا لخوا کوم بندیزونه لګېدلي دي، آیا پاکستان هم د دغه بندیزونو دایره کې راځي او که نه؟ د پاکستان د خارجه او خزانې پخوانی وزیر سرتاج عزیز وایي چې که امریکا غواړي چې پاکستان ایران سره د توانایي په لړ کې لوسنامې ونه کړي، نو بیا امریکا له پکار دي چې زمونږ د توانایي د بحران په حل کولو کې پاکستان سره مرستې وکړي.
اگر چاہ مانے پابندی لگی مونگا باغے مانے پابندی لگی اگر امریکے کار دے اور اگر کدے کے انویسٹمنٹ کو غواڑی اور کمرشلی وائبلی مونگ کا الٹرنیٹو اگے نہ خی نہ ضرور پکار دے اخر اور کمرشل ڈیل لے دے کس پولیٹیکل خبر دے ان طرف سے نہیں دے مطلب دا خونه دے مونگ سے خو بیسٹ سورس سمجھا دے والے چے دے کے بل وطن ناراضی ایران میں نیز گیس مونگ تراش دے مانے خو مونگ سے خو الٹرنیٹو لگا نہیں تھا کہ امریکہ غواڑی چے مونگا داو نہ کو مونگ تے بادشاہ ڈیم فائنانس کی صرف $120 million اگے اس پر امی دے پارے کی دی لوگر بل کے حالانکہ اماؤنٹ 7.5 billion دے اگر کیا ٹول بادشاہ ڈیم فائنانس کو رشی کو منگتا الٹرنیٹ سورس بنا کے دا منگتا نہیں ویلی کی داو کیا داو مکے
دا علی اکبر صالحی پدی موجودہ دورہ کی دوڑو ہیوادن ترمین زاد اقتصادی او تکنیکی ہمکارے پلڑ کی در یاداشتنا لاس لکھ شوی دی او خاغل صالحی وای چ دغه ہمکاری با د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د دورے نہ پس نور ہم زیات شی سیڑون کی وای چ دا محل تر ہگرے زپلی پاکستان لپارہ د خوشالہ الارہ د تہران نہ شروع کیگی او پاکستان لپکار دی چ پدی اڑا اوگد محالا تگلارا خپل کړی.
قدرمن اوریدونکو د 2001 کال د ستمبر په 11 نیټه د امریکا مختلف خارونو کې ترهګر بریدونه ترسره شوي وو چې په نتیجه کې سباندې 3000 خلک وژل شوي او ګڼ شمیر ژوبل شوي وو. د دغه بریدونو پړه د القاعده ترهګری ډلې په سر اخستی وه او اوس چې د دغه بریدونو لسمه کلیزه رانږدې کیږي په نیویارک ښار کې چارواکي وایي د تازه ترهګرو بریدونو خطر موجود دی او هم په دې لقبله په دغه ښار کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي دي. په دې اړه مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ برابر کړی دی چې زموږ همکار داود خټک یې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا په نیویارک ښار کې د ستمبر د یو لسمې نیټې د ترګریز بریدونو د لسمې کلیزې په موخه د نوي ترګریز بریدونو د خطر لمخه سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی. د امریکا د هوم لینډ سیکیورټی د چارواکو پر وینا که څه هم دی په یقین سره نشي ویلې، خو ګومان کوي چې په نیویارک یا واشنگټن کې په دې موقع ترګریز بریدونه ترسره کیدلی شي. بلخوا وایټ هاوس د دې خبرې پخلی کړی دی چې ولسمشر باراک اوباما د ترګریز بریدونو د مخنیوي په لړ کې د نورو زیاتو ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی. د نیویارک ښار میئر مایکل بلومبرګ تیره شپه یو خبری کانفرنس ته وویل چې دی سخت امنیتی ګامونه پورته کوي چې ځینې یې په نظر راځي او ځینې نه راځي.
څنګه چې د یو لسم ستمبر کلیزه نږدې راځي، د نیویارک پولیسو، ایف بی آی او ټولو استخباراتي ادارو سخت حفاظتي ګامونه پورته کړي دي، ځکه چې موږ پوهیږو چې ترهګر په دې موخه یو واری بیا بریدونه کولی شي. اوس دا خطر یقیني نه دی، زه دا واضح کول غواړم چې خطر شته، خو موږ ډیر په یقین سره نشو ویلی.
بلخوا په نیویارک ښار کې چارواکو د موټرو تلاشي او دغه سي د زمکي د لاندې د ریل ګاډي د نظام د داخلي پلارو کې هم تلاشياني کوي. په واشنگټن کې بیا چارواکي وایي چې ترګر په دغه ښار یا نیویارک کې د موټر په واسطه بریټ تر سره کولی شي. له دې وړاندې د امریکا په پوځي اړو هم حفاظتي اقدامات سخت کړي شوي وو، خو دا نه دی ویل شوی چې دا اقدامات د ترګریز بریدونو د نوي خبرداري سره کم تړاو لري او کسنګه. د 2001 کال د ستمبر د میاشتې په یو لسمه نیټه په امریکا کې ترګریز بریدونه ترسره شوي وو چې په نتیجه کې یې په زرګونو خلک وژل شوي او ژوبل شوي وو.
قدرمن اوردرکو زمنګ همکار داود خټکو چې په نیویارک ښار کې د ممکنه ترهګر بریدونو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کوو. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د یو لسم ستمبر د پیښې وروستو په نړۍ کې لوی لوی بدلونونه رامنځته شوي دي. د دې پیښې وروستو له رامنځته شوو حالاتو چا ګټه پورته کړې او څوک تاوانیان شوي دي؟ د مشال د انګریزي سانګې همکار کریستین کیرل د دې لسو تاوانونو او لسو ګټونکو یو فهرست تیار کړی دی. دا څوک دي او څنګه ګټه او تاوان لیدلی؟ له عبدالحی کاکړ څخه اورو.
د مشال د انګریزي څنګه لیکوال کریستین کیرل په پایل کې د هغو لسو هیوادونو سازمانونو او څنګه فهرست تیار کړی چې د یو لسم سپتمبر له پیښې ګټه پورته کړې ده. په دې فهرست کې لومړی امریکا یاد کړي چې وایي د دوم نړیوال جنگ وروسته دغه هیواد د نېشنل سکیورټي سټیټ یا د ملي امنیت ریاست په توګه په بیساري کچه پراخ شو. واشنگټن د دې پیښې وروسته تر اوسه پورې په افغانستان، عراق، پر دفاع وزارت او استخباراتو باندې $1,000 خرچ کړي دي. د لیکوال په وینا ایران هم د یو لسم سپتمبر د پیښو وروسته له رامنسو حالاتو څخه په افغانستان او عراق کې ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د خپل دشمن سنی طالبانو او په عراق کې د دشمن صدام حسین حکومت نسکور شو. په دواړو هیوادونو کې ایران پلوه شیعه سیاسي قوتونه په حکومتونو کې راغلل. کریستین کیرل روس او ترکی هم په ګټه پورته کونکو هیوادونو کې ګڼي. روس چې د یو لسم سپتمبر وروسته په چیچنیا کې د پوځي عملیاتو په اړه د غرب په تیره بیا د امریکا تر نیوکو لاندې و، خو د دې پیښې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتو د شریکولو د تړون وروسته امریکا د روس د بشري حقوقو پر سرغړونو خاموشه شوه. دا ډول ترکیه د یو لسم سپتمبر له پیښې څخه په ګټه پروتوکول سره نه یوازې د نیټو غړیتوب پر ځای وساتلی، بلکې د روس او اروپایي هیوادونو ترڅنګ له اسلامي هیوادونو لکه ایران، شام، پاکستان او سعودي عرب سره اړیکې نور هم ښې کړې. له دې پیښې څخه ویکیلیکس ملحدانه فکر لرونکو، د افغانستان پړانګانو، د امریکا انتظامیه، نړیوالو شخصي کمپنیو او فضائی او خلائی فوجی صنعت هم ګټي پورته کړی دي. لدی ورسره لیکوال کریستین کیرل بیا د هغو لسو فهرست جوړ کړی دي چې د یو لسم سپتمبر وروسته تاوانیان شوي دي. په سر کې د یو لسم سپتمبر په پیښه کې د وژل شو ذکر کوي. په دې پیښه کې 2,803 کسان وژل شوي وو. لیکوال القاعده هم په بایلونګ کې یادوي. دی وایي د یو لسم سپتمبر د پیښو وروسته اسامه بن لادن او د القاعده یو شمیر نور غړي وژل شوي او نیول شوي. د یو لسم سپتمبر د بریدونو منصوبه جوړونکی خالد شیخ محمد په زندان کې دی او القاعده اوس د یو تنظیم په توګه په لړزان ده. پاکستان هم په هغو هیوادو کې دی چې د 11 سپتمبر د پیښو وروسته بایلات کړي او تاوانونه یې لیدلي دي. په تیرو لسو کالو کې د بېنظیر بوټو او نورو مذهبي او سیاسي وتلو څهرو په ګډون شاوخوا 1500 کسان وژل شوي دي. په هیواد کې مغرب ضد جذباتو له وجې لا د وړاندې موجود جهاتي خطر نور هم زیات شو. د پاکستان لوی شمېر خلک داسې ښکاري تر سیاست زیات د پرمختګ په اړه اندېښمن دي. د لیکوال په وینا د پاکستان تر عامو خلکو د هغو پیسو ګټه نه ده رسېدلې چې د 11 سپتمبر د پیښو وروسته اسلام آباد ته د مرستې په توګه ورکول شوي دي، بلکې زیاتره پیسې پوز وړې دي. د دې ترڅنګ لیکوال سعودي عرب هم په تاوان لیدونکو هیوادونو کې شمېري. دی وایي چې د 11 سپتمبر د زیاتره برید کوونکو تعلق له سعودي عرب سره و او د دې هیواد په اړه د امریکایانو نظر شنه دی. د پیښې د دې هیواد له لوري د نړۍ انتها پسند ډلو ته د مالی مرستو خبره هم راڅرګنده کړه. دا ډول په عربي نړۍ کې چې کوم پاڅون سوی نو القاعده د سعودي شاهي کورنۍ له منځه وړل غواړي او اوس هم لارې لټوي. نو په داسې حال کې د سعودي بادشاهت راتلونکي ښه نه ښکاري. د دې ترڅنګ لیکوال کریسټن کیرل معتدله مسلمانان د پیسو د راکړې ورکړې حواله نظام په الوتکو کې سفر کوونکي جنگ مخالفه مبارزین د پوزیانو کورنۍ نیویارک شار د 11 سپتمبر د پیښو وروسته د رامنځته کېدونکو حالاتو په بایلونکو یا تاوانیانو کې حسابوي.
قدرمن اردوونکو په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې و ماشومان د پولیو د ناروغي ښکار شوي دي. په دې لړ کې په پښتونخوا کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی چې په دې اړه زموږ همکار غلام غوث دا راپور راکړي.
په پیښور کې حکومت فیصله کړې ده چې هغه والدین کوم چې خپل ماشومان ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو نه انکار کوي د هغوی په ضد به سخته کاروایی کولی شي او هغوی به په دې لړ کې گرفتارول شي او جیل ته به لیږدول شي. په دې لړ کې د پیښور د ډي سي او سراج احمد خان په مشرۍ کې یو غونډه ترسره شوه چې پکې د سیاست لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو. د دې غونډې په اکړه د پیښور ډي سي او سراج احمد خان مشال ریډیو ته وویل
پولیو کې منګا کمپین شروع ده. په دې کې چې کم دي نو 32 یونین کونسل چې کم دي نو هاي ریسک ډیکلیئر شوی دي. د دې سره سره په خبر ډیسټریک هم هاي ریسک ډیکلیئر شوی ری هاي کې منګا پرونج کې میټینګ کړه ری منګا باقي علما کرام د علاقې مشران یونین کونسل سیکټریان دا به ټول دی په بایسټ په جرګا به هغه والدین ته وای چې یا دا ستاره بچو ده پاره ده او دې کې ستاسو فائدہ را ستاره بچیر بیماری نه بچي کې راغي باوجود هم څوک نور کوي نو دای خلاف به منګا کاروایی کوو او هغه منګا گرفتاری کو زکه چې منګا ډیسټریکټ پېښور چې کم ده نو دا به پولیو فری زون ډیکلیئر کو دا د موږ مهم ده.
په پېښور کې عام لس د ډي سي او د دې پېښلې هر کله کړي دي چې کوم والدین خپل بچو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي هغه به گرفتارول شي.
اصل نه خو د کرک کو سیدون کم او نورخان خټک د ما نوم دی او هماجی دوه خزی دی او یو په کرک کې دا اغه څلور مشومان دی او یو خزه می دلته په خور کې دا اغه درې مشومان دی او جی ورته چو ولې نه جی بالکل دا او چې د کیمه فیصله کړي دا فیصله خو خدا دا خو په کار دا چې بل ډي سی او سیب چې څه فیصله کړي دا ان شاء الله د سره موږ اتفاق ته او موږ دې باندې خوشاله یو.
ولې ځنی خلک په دې نظر دی چې والدینو ته د پولو په لړ کې د سزا ورکولو په ځای هغه په دې په کول پکار دی چې د پولیو ساسکی د دوی د بچو د صحت لپاره ضروری دی.
کدی زمانه غلام یوسف د در باجوړ سیزن کې عمل در موچي کار کوم خیبر سپر مارکیټ ها جمعه هوته کلی چې راتلم یو میاش مخکې مند خپل ماشوم یو وزوی دی او هغه ته مده قطری کړی دی. دې پیسې له خدما د خل چې ان شاء الله د شي صدا دی او ته نه ورکول شي هغه دې بده لکه تسلی دی ورکول شي. یا دا د در پر شه چې دا تاسو د نسخان نه راتونکو وخت لپاره د ماشوم لپاره یو صحیح فیصله جوړی کړه. دوی د مثال کې علاج دی کنه علاج خو سنت طریقه ده هر سړی کولی شي دا د مرض د مخنیوي لپاره دي ته سزا نه ورکولی شي. دې لکه په دې خبره دي تسلی دی ورکولی شي یا دا ښه کار دی دا غلط کار نه چې موږ تاسو کوو.
ولې د پولیو د کمپین لوړپوړو چارواکو د پیښور د ډي سي او سراج احمد خان د دې فیصلې هرکلی کړی دی. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د ای پی آی مشر ډاکټر جانباز مشال ریډیو ته وویل
دا مده په دې یو مایده شوی دی چې موږ د دې ټول دنیا نه د پولیو د مرض به ختمو. هغه کې پاکستان هم دا د ستونه کړې دي او دا وعده وایي دي کړې دي. دې لپاره دا یو قومي مواریش وو. موجوده وخت کې پاکستان د پولیو د لپاره ډېر بدنام دي چې دوی لا اوسه پورې ناکام دي. نو دې لپاره به زه دا وایم چې په کار دا دي چې په ټول ملک حکومت داسې اقدامات وکړي چې د دې خبرې گنجایش پاتې نه شي چې څوک دې انکار وکړي. ځکه چې دا قومي مقصد دی. چې کله قومي مقصد ته کم خلک نقصان رسوي نو هغه په مطلب د اخلاق او د مذهب او د هر قانون په دایره کې هغه مجرم ګرځېدلې کېدی شي.
د یادونې وړ ده چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې په وو ضلعو کې د پولیو په ضد کمپین روان دی، او دا کمپین د خیبر پښتونخوا د دغه وو ضلعو نه علاوه په هغه یونین کونسلونو کې هم روان دی کوم چې د پولیو لپاره حساسې ګرځول شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم واوري. زمنګ د انټرنیټ پانه پته دا www.mashalradio.com. اوس په خبر کې 15 بجې شپې د مازیګر بشیر غواخ سټوډیو ته را رسیدلې دی. دا غینه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای لوړ پوړو چارواکو ته د ورپېښو خطرونو له وجې صوبو ته د امنیتي تدابیرو د زیاتولو لارښوونه کړې. د پاکستان ولسمشر د سیلاب د پل لپاره د نړیوالې مرستې خواست کړی دی. نړیوالو پولیسو انټرپول د لیبیا د کرنل مومر قذافي د نیولو حکم یا وارنټ جاری کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د ترهګریزو بریدونو له ترلاسه کړو ګواښونو وروسته یې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو منلی چې ځایي خبریال احمد امید خپلواکي د تیروتنې له مخې وژلی و.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس وخت را رسیدلې دی قامی ورسپانو ته د کتنې چې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار ریاض مساخیل ورته کتنه کړې ده. راځي چې په ګډه وو.
د نور کله پشان نن هم ورسپانو د خپلو ادارتي پالیسو تر لاندې په یو شمیر موضوعاتو اداري لیکلي دي. د کې مشرق ورسپانه خپل اداریا د پیښور په امنیتی صورتحال او د پولیسو او عامو خلکو په کردار لیکي او وایي چې بعضې وخت خار ته د بارودو نه ډک ګاډي راننوتو اطلاع سره قانون نافذ کوونکې ادارې او پولیس چمتو شي او د دې پلټون لاس پورې کړي، خو بعضې وخت هم دا ادارې ډېر غیر ذمهوارانه بیانونه ورکړي او په دروغه د دغې ګاډي د نیولو اعلان وکړي چې ورسره احتیاط پریږدي او خپلو کارونو کې مشغول شي. اداریه مخکلي کې چې د داسې بیانونو نه ډډه پکار ده، ځکه چې کم خلک خپل احتیاط کوي هغوی بے غوره کول نه دي پکار، بل د دې سره دا هم ضروری ده چې یوازې قانون نافذ کوونکې ادارې نه بلکې عام خلکو له هم پکار دي چې په خپل چاپیرچل نظر وساتي او د سکسما شکمن سیس په حق لا پولیسو ته اطلاع ورکړي، ځکه چې دا د هر تنظیم واري ده چې ملکی امنیت کې خپل کردار ترسره کړي او د دې سره سره احتیاط هم د لاس ورکول ندی پکار. دغه شان جنگ رسپانه خپل اداریه کې د لیک لوس په شره لیک کړی دی او د یونیسکو په حواله وایي چې نیپال په لیک لوس کې د پاکستان نه مخکې تللی دی. خو عجیب خبره دا ده چې روان کال کې یونیسکو د لیک لوس نړیوال ایوارډ هم د پاکستان یو پوهاند ډاکټر الابخش ملک ته ورکړی دی. اداریه لیکي چې سند او پنجاب کې د لیک لوس شره سګزاره کوي، خو قبایلی سیمو کې دا شره ډیره کمه ده او د دې اصل وجه د حکومت بې غوري، لا پرواهی او توجه نه ورکولو سره سره غریبی او استادانو ته ورکوونکي لږ سهولیات دي. اداریه لیکي چې باید حکومت د تعلیم اړخته سنجیده شي چې دا شان د ملک نه جهالت هم ختم شي او د دې سره به ترهګرې، غربت او نورو یو شمېر ستونزو کې هم کمی راشي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورسپانې اکسپرس او د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریه د کوټې په ځانوجون کې 14 لیکلي دي. اداریه وایي چې د بدپیخه کې د اف سی مشر بریګیډیر فاروق شهزاد کور په نخ کړی شوی وو چې پکې نوموړی جوبل شو، ول د هغه د کور ودانې او یو کرنل په شمول پکې ویش تنمل شو. اداریه لیکي چې یقینا دا د القاعده د مهمو غړو د نیولو عکس العمل دی او دغه گرفتارو کې د اف سی مشر لوی کردار ترسره کړی وو. نو داسې حالاتو کې بیا ضرورت د دې خبرې وو چې نوموړی ته خصوصي سیکورټي ورکړی شوی وا یا بیا د نامعلوم ځای کې پټکړی شوی وو. اداریه وړاندې وایي چې دا هم ټیک ده چې ځانوجون کې تن افغاني وو، خو د دومره بارود د ځان سره د افغانستان نه نو راوړي، بلکې دته یقینا د ځایي ترهګرو مرسته ترلاسه وه. باید چې هغه عناصر ولټول شي چې څنګه یو تن دومره زیاته سیکورټي کې یو حساس ځای ته ننوتو کې بریالی شو او حکومت دې د ترهګرو خلاف جنگ کې د اوچتو داوو په ځای داسې اقداماتو کې چې ورسره حقیقت کې ترهګر د ماتې سره مخ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې پروجیکټ سندیکیټ د ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستان ته رسیدلي زیانونو او فارن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ افغانستان ته نړیوال امنیتي مرستو او د دې هیواد د کورنۍ امنیت په اړه مقالې خپرې کړې دي. دا مقالې عبدالحی کاکړ لوستي او غټي کې په دې رپورت کې رايوزي کړې دي.
په داسې حال کې چې د یولسم سپتمبر د پیښې لسمه کلیزه رانږدې سوې ده، د نړۍ زیاتره مطبوعات د ترهګریزه جګړې د لسو کالو جاج اخلي. په دې ترڅ کې پروجیکټ سندیکیټ د یولسم سپتمبر وروسته پاکستان تر عنوان لاندې د پاکستانی لیکوال شاهد جاوید برکی مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي د امریکا د یولسم سپتمبر ترهګرو بریدونو ټوله نړۍ لړزولې او پاکستان لا تر اوسه له دې لړزیدونکو حالت نه دی راوتی. د دې په وینا پاکستان د ولسمشر بوش لخوا د ترهګریزه جګړې په نامه په یو داسې جنگ کې برخه واخیسته چې ورباندې په لویه پیمانه منفي اغېز پرېوتی دی. له افغانستانه د پاکستان قبایلي سیمو ته د راتښتېدونکو القاعده غړو په اړه لیکوال وایي چې دوی هلته مرکزونه جوړ کړل او پر امریکایي او نیټو ځواکونه بریدونه پیل کړل. د ده په خبره هم د دوی د ختمولو لپاره پر پاکستان فشار زیات شو. پاکستان دا وکړه چې یو خو د دې ډلو پر ضد د څه کولو صلاحیت نه لري او بل د ټولو ډلو د ځان دشمن جوړول د ده د ستراتیژیک ګټو پر ضد دی، ځکه کله چې امریکا افغانستان پرېږدي نو پاکستان به په دوی کې ځینې ډلې په افغانستان کې د ځان د ګټو لپاره استعمالوي. د لیکوال په وینا دغو متضادو غوښتنو او دریځونو د پاکستان او غرب ترمنځ ځینې شخړې رامنځته کړې دي. شاهد جاوید برکی وایي چې په دې کې شک نشته چې په امریکا پاکستان ته شاوخوا 15 ارب ډالر ورکړي، خو د دې لویه برخه د پاکستان فوج وړې ده. د ده په وینا امریکایي چارواکي دا له سخاوته ډکې مرستې بولي، خو د پاکستان چارواکي وایي چې د ترهګریزې جګړې کې د هیواد اقتصاد ته تر دې هم لوی تاوان رسېدلی دی. بل ورته فارن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ د افغانستان د امنیتي مرستو او کورنۍ امنیت په اړه د دوو لیکوالانو ویلیام بی کالډویل او ډیرک اس ریورون ګډه مقاله خپره کړې ده. لیکوالان وایي چې لس کال وړاندې افغانستان له سیاسي پلوه شلېدلی، له اقتصادي پلوه بې معنی او له سماجي پلوه ځپل شوی وو. د دوی په وینا طالبانو د یو کس کلنۍ آمدن 120 ډالر ته راکم کړی وو. د هیواد زیاتره انفراسټرکچر یې تباه کړی وو، افغانستان یې په کورنۍ جګړه اخته کړی وو او په جغرافیایي توګه یوازې کړی وو. لیکوالان زیاتوي چې حقیقت دا دی چې نن هم افغانستان له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی، خو البته نن افغان ټولنه هغه سي ټوکړي ټوکړي نه ده لکه چې د طالبانو په وخت کې و. د دوی په وینا که څه هم باغی ډلې اوس هم د هیواد په جنوب او ختیځ کې بریدونه کوي، خو بیا هم په دې لسو کالو کې ډیر څه بدل شوی دی. د دوی په وینا افغانستان اوس یو خپلواک هیواد دی چرته چې نړیواله ټولنه په لویه پیمانه سرمایه کاری کوي او د هغه ځای ټولنه ورو ورو مخ په رغېدو ده.
شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهره روانه دي او حکومتي ځواکونو د تازه تشدد پیښو کې ولس فایلین وجل دي. بلخوا اروپایي هیوادونو پر شام د نوې بندیزونو لپاره په برسلز کې راغون شوې دي. د شام پر حالاتو د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي رپورت درته ما برابر کړی دی. د نړیوال فشار باوجود شام کې امنیتي ځواکونو د حکومت پر ضد 19 فایلین په نخټو کې وجل دي. د بشري حقوقو یو اداره عرب ټولنې چارواکي وایي په تازه نخټو کې وو فایلین په درخار او 15 په دمشق کې وجل شوې دي. د شام سرکاري میډیا وایي اورپکو په سویلي صوبه کې 4 امنیتي سرتیري هم وجل دي. د تشدد پیښې په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې ولسمشر بشار الاسد 13 د فوزي عملیاتو د ختمولو باور ورکړی وو. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو اداره وایي چې د 2000 نه زیات کسان د مارچ میاشت رئیسی وجل شوي دي. بلخوا د یورپ ویش هیوادونه په برسلز کې غونډه کوي چې د شام پر ضد د نورو ګامونو د پورته کولو فیصله به وکړي. یورپی یونین په شام د نور بندیزونو شتمنۍ منجمد کولو او 15 چارواکي او 4 ادارې په تور لیست کې د شاملولو به غور وکړي. د یورپین یونین ویان مایکل مان د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې سره خبرو کې ویل دغه غابونه به روان ورځو کې عملی کړي شي.
We've seen a completely outrageous behavior by the Syrian regime. We've seen people on the streets.
موږ د شام د رژیم ناوړه رویه لیدلې ده. ولس په کوڅو کې د بدلون لپاره راوتل دي او د خپل حق لپاره आवाज راپورته کوي او په دوی تشدد کوي چې د منلو وړ خبره نه ده، ځکه موږ د رژیم پر ضد د سخت نه سخت او ممکنه ګامونه پورته کوو.
We have to take the toughest possible action against this regime.
امریکا هم د شام د ولسمشر څخه د سوکې نه د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د شام پر ضد نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دا بندیزونه د شام لپاره لوی گزار بلی. اروپایي مشرانو هم دا اعلان کړی دی چې د شام پر ضد نوي بندیزونو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د قرارداد په مسوده کار کوي. د دې وړاندې د اګست په 13مه نیټه د ملګرو ملتونو بشري چارو مرستیال سیکرټر ویرلی اموس شام ته د بشري حقوقو نه د سرغړونو د پلټنو لپاره د وفد لګولو اعلان کړی وو.
موږ غواړو په هغه ځایونو توجه ورکړو چېرته چې جګړه روانه ده، نو موږ به درې جوګه شو او په خپله به یې وګورو چې هلته څه روان دي.
په ملګرو ملتونو کې د شام سفیر بشار الجعفری نړیوال فشار ردبي او تور لګوي چې امریکا د هیواد غیر مستحکم کول لپاره کمپاین جوړ کړی دی.
The United States through imposing sanctions and calling for President Assad.
امریکا د بندیزونو د لارې بشار الاسد نه د لړکې دوه غوښتنه کوي. نو د دې د لارې دوی ډیپلوماټیکی او بشري جنگ پیل کړي دي. د دې جنگ هیڅ مقصد نشته. د سره به تشدد نور هم خورشي او د سره به یو غلط پیغام هم خورشي چې تر هغه ورو وسلوالو ډلو ته د امریکا او غیبی هیوادونو مرسته ترلاسه ده. نو دوی د خپل مقصدونو ترلاسه کولو لپاره د هیواد د تباهۍ کارتا دوام ورکوي.
And disruptive activities in the country.
په شام نړیوال فشار ورسته ورځ نور هم زیاتیږي چې ولسمشر اسد د خپل سوکۍ څخه لری شي. شام په ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د دوه مستقل غړو هیوادونو چین او روس لخوا د بندیزونو قرارداد په حق کې د رای ورکولو سره هم مخامخ کېدی شي. هند او برازیل هم د شام پر ضد د سخت ګامونو د پورته کولو خبره کړې ده. د شام پر حالات مو رپورت اوریدلو. قدرمن اوریدونکو، د اختر په دویمه ورځ د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی ماموندونه خوښ درویش ماشومان چې دی هغه د اختر د سیل لپاره تریو او کونړ ولایت کې وسلوال طالبانو يرغمال کړی دی. د دغه ماشومانو ویډیو هم خبره شوې ده او د سره اغوان خبريالانو لیده کاته هم کړی دي. په دې اړه باندې زمونږ همکار د مومن جنسینا شانواز ترغزي باجوړ جنسي د تلیو او دغه ماشومانو کورونو سره لیده کاته کړیو. دا وخت موږ سره شانواز ترغزي په ټلیفون په کرخه دي. شانواز ترغزي ستړي مشي. شانواز دا راته وایه لومړی چې په باجوړ ایجنسی کې تاسو سفر کړی وو، څومره کورونو سره تاسو ملاو شولې، تاسو سره خبرې ترې وکړلې؟
جی ډیره مننه. باجوړ ایجنسی کې چې کوم دغه ماشومان کونړ ته تللي وو، بیا هغه کې اوس تر دې دمه کونړ کې وو، سوال طالبان نه ولي باقي کې خو چې کوم تقریبا لس کورنۍ دي. په تر خو ورته وایي د باجوړ سیمې د باجوړ ایجنسی د تحصیل مامون سیمه ده. دا غځای نه تللي وو، نو هغلته زه ورغلم. د هغې د پلارانو سره او د بعضې ماشومانو د ورونو سره د میلاو شومه. د هغې نه یو ماشوم چې کوم برچی نه ورته وایي په هغه ځای کې هغه هم تللی وو، هغه هم هغه ځای کې نیول شوی دی. نو د هغې د ورورانو سره او یو د تره سره ما خبرې وکړلې. دغه شان یو دوه هغه ماشومانو سره مې هم ولیدل کوم چې هغه ځای کې ورسره وو. د هغې یو ماشوم ورور هلته ګیر شو او هغه خپل کشر ورور چې کوم و، نو هغه بیا واپس باجوړ ته راغلی وو. هغې سره میلاو شومه او هغه ټول حال مې ته وپوښتو. د هغې په وینا باندې چې دغه ټول تقریبا څوارلس کاله پنځلس کاله اوسه ماشومان به کېداس دي چې هغې د شلو کلونو زیات عمر دی، د شلو نه وخته تر دویشتو کلونو پورې. دا مې هم پوښتنه وکړې چې دغه ماشومانو به څه کار کوم. زیاتره په دې کې مزدور کاره ماشومان دي، چونکې په هغه ځای کې لکه د تعلیم صورت حال چې کوم هغه یا خو د سکول دورانېدو یا بیا د کالج دورانېدو داسې ډېر زیات نه وو. نو څومره ماشومانو پلرونو سره چې ما خبرې اترې وشوې یا د هغې د ورونو سره وشلې، نو دغه کې زیاتره ماشومان په پنجاب کې یا په کراچۍ کې یا دغه شانته خوش سیمو کې هغې خپل مطلب مزدوري خواري کول او په هغه ځای کې روزګار کوو. د دغې ماشومانو پلرونو سره چې ما خبرې وشوې، هغې ته ما همدغه پوښتنه وکړه چې آیا تاسو بیا چې سره رابطه شوې ده، یا تاسو دې ځای کې کوم حکومتي چارواکي درته راغلي وي یا د جرګې غړي راغلي وي؟ دا هغې وایي چې په دې ځای کې خو حکومتي کسان راغلي وو، هغې صرف نمونه دغه حده پورې اخیستلي وو. بیا د هغې وروسته هغې خبر نه دي چې حکومت آیا هغه ځای ته تللی دی یا نه دی تللی، یا د هغې سره سره رابطه کړې دي یا نه ده کړې. خو بهرحال د هغې دا وینا وه چې حکومت دغه ماشومانو د خلاصون لپاره په سمدستي توګه باندې منډې تللي وو او هلې ځلې وکړي، نو دغه بیا ممکنه کېدای شي چې دا ماشومان را خلاص کړي. او هغې پلرونه ما ته دا هم وویل چې هغې خپل ته داسې وضعیت نه رسېږي چې افغانستان ته ولاړ شي او بیا د وسلوالو طالبانو سره هغوی سره رابطې وکړي.
شانواز دا راته وایه، شانواز ترغزي دا راته وایه چې دې ماشومانو سره لکه دا چې کوم کورونو سره تاسو میلاو شولې، دوی سره د طالبان د وسلوالو طالبانو لخوا چا نیخ و نیغه رابطه کړې ده؟
دی دا پختن من ته وکړی چې دا تاسو سره به تیشي وی دی تاسو په کونر کې فرا به دی کړی ناغي وای چې دا د ماشومان چې کوم دا پختن هم د دې زیاتره غپلران چې کوم دی ورونه ناغي وای چې دا په پنجاب کې په نور سیمو کې مزدوري نه کوي نه لري په کلی وطن کې هم دا زیات نه وی چې دا خپل خلک کې دا مخ کې نه دودری کله پنځه کله ولامې دي کله باندې ورځي کې هم وسوال طالبانو دا سره سره به تیوي او یا دا وینې ورسته هم چې کله هغه ونه ورسته ناغي هم دا ماته وای چې دا وی سره نه چاره بيته کړی دا او نه د دوی په کونړ کې صدا سور سي تاسو زراشته چې دا سره بيته او دا ما شومان سره خبرې اترې وشي دا من ته پوښتل چې دا ما شومان سره بیا سره د خپل بچو سره څه خیر خبر پته لګیدل نو هغه هم دا وایي چې مو خسر د دغه هغه د میډیا نه خبرې کې چې په ریډیو یا په ټي وی په خبر کې خبره
شانواز شانواز تر زی دار ته وایا اخري او پوښتنه دا چې د تاسو ولته تلی وای د هاغه زی خلکو بشقران او قبایلی مشرانو س جرګی جوړی کړی دی ال تاسو ورغلی دی او څه حال زلی تاسو په نظر وکټلی
دی دا غوښته چې هم څومره ورته خپل وکټل پختنې مو کړن جرګه خلا تر دې د ما جوړ شوی هم هغه شان نه د حکومت چې ونستان کونر تل سی بارل جرګی جوړی شوی دی خو د جرګی هغه ورته چې کوم دی هغه هم داسې موسم رپورٹ پختنا وکټنو ډیر خنه و دغه وجه دا و چې جرګه پختنه د کونه تلار باندې ورتل نه شي او بل جرګه کې کوم شامل نه هغه تنان بیا تر ملکانان دي بیا له وسوالو طالبان له خوا هم په خلکو باندې دا تور و چې د نړۍ د تنان د حکومت په حمایت کې دغه بزد باندې لخر جوړی کړی دی مګر څنګه د جرګه تنان چې کوم بیا هم داسې دي چې هغه د ورتک تادیا د سیده نه کیږي او نو حکومت څه داسې کړی دی اوسه پوری چې د نړۍ تنانو د سره سره به تو کې په د افغانستان د حکومت په تر باندې یا د دوی د نور څه او جرګه چې کوم دغه تر دې دمه د هغه د ورتک د کونر د ورتک د پر جرګه لا جوړه شوی هم نه دی
ډیر ډیر مننه شانواز ترګزی قدرمن اوردونکو زمنګ همکار شانواز ترګزی چې باجوړ ایجنسی ته تللی وو او د يرغمال شوی ماشومان کورونې سره لیدو کاته کړی او داغه حال یې راکول
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په او منټه د پاسا دو بجو
د مشال فنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو
شعر او تصوف
په اتیویش منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو
قدمن اوردونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د عوامي نېشنل ګوند یو ستر غړی او پښتون قام پرس افضل خان لالا اعلان کړی دی د پښتونو په خاوره باندې موجوده مسلو حل د جرګې لالاري راضي او په دې لړکی د لوی جرګې رابللو ویل دي په دې جرګه کې با ټول پښتونو سیاسي مشرانو ته بلنه ورکړلې ووټل کیږي خو نیټه تر دې دمه نه د ټاکل شوی په دې اړه د مشال ریډیو خبريال خالد خان افضل خان لاله سره خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ته پښتلی چې جرګه با کله رابلی نو موړې وای
چې حالات سازگار شي زمون کوشش دي چې سو نظر کې دي چې مګر واړو او زمون کوشش دا دي چې د ټولو منطقو کې چې افغانان او پښتانه پراته دي دا غي موثر قسم دې رسایو شي نو مې افغان چې تشدد نه کوي د ګولې خاوند نه شو ورکول ځکه چې جرګه کې ګولې نه چلیږي سو د ګولې چلې دو خلافي اچار نو باندې ځان بلي پښتانه دي بچی دي د خبره ټیک دي
پښتنو په کوم سیمو کې تاسو به دغه جرګه راغواړې رابلې
په دې پنځه خارونو کې اره خار کې جره وخت شي په خور دے کوټه دا قندار دے کابل دے جلال آباد نو دا صحیح خبر دا او کپ مونږ باندې شي نو زمونږ مونږ د خوستا سو پورې دا په خور پورې دا نو لازمي خبر دا چې مونږ په خور کې راوړ او سو پورې مونږ صرف تبلیغ کوو ما دا اوس هم چې کوم دی نو و دې هغه ما دا وای دا په روډ باندې مو مرسته جنرال ما ته دا خبر وکړ نو ما و خاندل ما و دې چې کزو دا ته چې څه وای دا الفاظ بدل کړم نو څنګه وای نو ما دې چې څنګه نو ما به کزو دا وای چې ته ما ته وای چې ته په کور نظر بند نو دا به صحیح نه کیږي چې ما هلیکاپټر ما سره نشته په روډ ته مو مرسته باندې دا ټول حالات چې کوم دی دې سره دا او کوشش به زمونږ دی چې څو نظر کې دی شي د غوشي او د سوي جوړش او چې ازمي نو دا څه کیږي
کراچي کې هم پښتون آباد دی هلته هم پښتون وجلی په دغه جرګې په تر وتا سو د کراچي د پون आवाज به څنګه چې توي د هلته نه بسوک نومي
موجوده خو ما چې څنګه دغه نوکتي وي دا جرګې په دغه 2 نوکتو باندې نور کراچي کې یقینا چې د پښتون وي نه تويږي دا هیڅ شک نشته نور ځینو کې هم پښتون نه وي کیږي او بلکې په دنیا کې د دې ځته خبر رسیدلې ده چې پښتون د یو د شتګر په حیثیت باندې متعارف شوی او ارزه حالانکہ پختون پخپل تاریخ کے چرتا دہشت گرد چرتا انتہا پسند نہ دے پاتے
خان لا پسواد کې وار بیا داسې خلک راوچ سیوی دي چې هغه د سواد امن خرابوي. تاسو غنې د سواد امن ته دغه خلک څومره خطر جوړول شي؟
دا سده چې دا یو کال تقریبا ولا زیاده خبره منځراله چې امن دلته راغې او باید چې مونږ دلته کې آرمی دراشی او اختیارات سے بلتا حوالش ما آغا وقتی دا فوج شران تو ہوئے کرتا سندن نوزائی نو مطلب دا دے جتا سخبر لیڈیوٹی پنی ماکے پڑے خواب نو ما آغا دبی جزد دے خبر کم پختو کے دا دے چی او زخم گلگی پاگی پٹھائی کی او داگی اگر نرے راشی پوست کے چی آغا وقتی دے پٹھائی بند شوا نو آغا بیا وہ تو جی گزک شو بیا آغا دا غزر نو دیر خطرناکی او دیر تکلیف دے نو کرتا سو پا نیمہ کے پرے دے خدا سے پتا سو پا نیمہ کے نپرے دے نو زدہ تبیم جی کم خلق وہ منگ تا معلوم داگی خول سما احسان نے وے شوی دی او نمڑے دا نور چرت دی نو ماو دے جی کم بہار ودی نو پش دشمار سو کسا ودی دا نور ٹول ماو دل دکی دی دا جی پتنو نو بارو دو رغلیو دا چرت دل دا دل دکی دی تا سو دا سر تا وہ نرس ہے نو ماو جی تا سو وطا پا پنجابے کے وائی گوڑی منگ وطا پا پختو کے وائی للون او پا انگریزے کے وطا وائی ویڈنگ آو گندا بٹے اوباس سفائے کے نماوی جدہ بے اثر درس ہوئی نو دا با وخخلی
دیری پختنہ دا پختنو سیاسی مشران چی پا نظر نرازی نو دا جرگا با سنگا کامیابی دا گا امن با سنگا رازی
تنو مشران با ولی پا نظر نرازی یا وغا وسم مشران دی سیاسی مشران شاتا پا لکونو پا زرگاو نو پا لکونو خلق شاتا ولاد دی حیثیت لری لگا دی خدا ندا جی شی سمر دا لکونو خلقی دا غیر یو زہن اگی پا زہن کے بدا خبر را گلی زو دا این پی دا یو کارکون پا زہن کے زمادہ خبر را لا چی یو قومی جرگا باید دی چی راو خطے شی چی پا غیر بانے غورو شی نو دا ندا غریب حسن علی یا جکم نه مشوران دی مشوران دی حساب مخلی خپل وره به
موږ د پښتون رول قوم دا طریقه چې دا خپل مشر دی د نګور چې دا سره وسایل سونه دی دا زور سونه دی وته سونه دی خو موږ وای چې دا اسمان دی را کوز کی د سبګه دی وخی جاي نو چاغه نګي کی موږ ګل کو نو زدا خوول د دې دم چې دا غی خپل رول نه دی رو وکړي چوران دی قوم پرس دی د پښتون نمائندگان دی ولې به داسي چې قوم ته بدون ته توان رسي او غی به سم تر شان دی ناس یې خپل خپل اړه ولي او باید چې اوس په دې جرګه کې مغه یعنی
دا عوامی نیشنل ګوند ستر مشر افضل خان لالاو چې د لوی جرګې د په اړه د مشال ریډیو سره مرکه کوله.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
قدرمن اوردونکو ستاسو پام را ګرځو یو بل رپورټ ته. د افغانستان قندهار ولایت سپینګری او قامی مشران وای چې دولت باید دغه ولایت کې د سولې د راتګ او د دولت د مخالفو وسلوالو کسانو له جګړې څخه د لاس په سر کولو د پاره نور نوي ګامونه واخلي. د دوی یو غونډه پر مهال دولتي چارواکو سره د سولې په اړه خپل نظرونه شریک کړل. په قندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم دغه غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې را لېږلی دی.
د کندهار ولایت قومي مخور او سپینګيري وایي چې دولت باید د سولې د راتګ او د دولت د مخالفو کسانو له دولت سره د یو ځای کېدو د پاره د دوی په مشورو عمل وکړي. د کندهار سپینګيرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال له دولت څخه وغوښتل چې په کندهار کې د سولې د راتګ د پاره د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي او هغه کسان چې دا مهال یې د دولت پر ضد وسله پورته کړي خبرو ته کېنوي. د کندهار یو تن قومي مشر تورن نیک محمد وای چې په دې سربېره باید دولتي چارواکي په کندهار کې د ګاونډیو هیوادونو د قونسلګریو کارونه هم وڅاري. د خبره تر ډیره حد دغه قونسلګری هم د ناامنیو په پیښو کې لاس لري.
اداري فساد اوج ته رسیدلې دي. دغه پیسې کې دي جدي دام غواړو. داسې د وطن قومي وطن دی. د کندهار په شهر کې دي د قومي مشرانو څخه یو باصلاحیته کمیسون د قومونو په وجود کې جوړ شي. په کندهار کې درې کونسلګری دي. یو ورځ ته د احتیاطي لپاره یو چاته وظیفه ورکړه چې پر دا کونسلګری څه آل دي. آیا دغه مراجعین دا کونسلګری لري او که دلته نورې جاسوسي شبکې هم فعال دي؟ زه په سولي کې لس کسه پاسپورټ والا بولم نورې سرګرمۍ دلته شته.
د کندهار د مجاهدینو د ټولنې او د سولې د ولایتي شورا مشر حاجی عطا محمد بیا وایي چې که دولت د روس پر ضد د جنګیدلو کسانو چې دا مهال په کورونو کې ناست د اقتصاد ته پاملرنه ونه کړي او د کار زمینه ورته برابره نه کړي نو کېدای شي دوی هم په جګړه لاس پورې کړي. حاجی عطا محمد زیاتوي چې په دې وروستیو وختونو کې د وسلوالو په لمنځه وړلو کې سیمه ییزو پولیسو هم ښه کار کړی دی خو که ونه نازول شي کېدای شي خپلې دندې پرېږدي.
د کندهار په ولایت کې جاګی کومندانان او ټولنه جوړ کړی د نور ټول مجاهدینو په همکاري د وزیر صاحب څخه مدا هیله ده چې دغه مجاهدینو ټولنه ته رشد ورکړي او د جې سره همکاري وکړي او په کارو کې راولي او د دې د اقتصادي وضعیت او د دې د کورنۍ او د دې د بچانو ته فکر وکړي، ځکه چې دا ناهیلي نه شي چې بیا دا کار خرابوي. ته
ځینې قومي مشران بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې هغه دولتي چارواکي چې د لرې پرتو سیمو اصلي اوسېدونکي دي، خو دا مهال په ښارونو کې اوسي، باید بیرته خپلو کلیو ته ولېږل شي، چې په دې سره به د ولس او قومي مشرانو ترمنځ رامنځته شوې فاصله هم کمه شي. خو د افغانستان په جنوب لویدیځه حوزه کې د دولت نظامي مسؤول او د سرحدونو او قبایلو وزیر اسدالله خالد بیا وایي چې دولت د څو کاله وړاندې په پرتله چې دی په کندهار کې د والي په توګه ټاکل شوی و زیات پرمختګ کړی دی، او ژر د کندهار او جنوبي ولایتونو ته به سوله راشي.
چې اوس وینم د موږ تعداد د پولیسو تر 10,000 زیات، په هغه دوره کې موږ یو کندک د ملي اردو درلود، اوس دوې لواوې دلته په کندهار کې لري. په هغه دوره کې موږ همیشه کومکي پولیس غوښتل، اوس د مالی پولیسو تر نامه لاندې ښه غټ قوت لرو چې هغه د تاسې خپل قوت. خارجانو کې هم ډیر غټ تغییر راغلی، اوس په هر ځای کې وینم دوی حالت استه.
خالد قومي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې په مشورو به یې عمل کوي، خو له قومي مشرانو او سپینګیرو څخه یې وغوښتل چې هر یو د په خپله سیمه کې هڅه وکړي چې د دولت مخالف وسلوال له دولت سره خبرو ته کینوي، او په دې وپوهوي چې روانه جګړه یې د ولس او دولت دواړو په زیان ده.
له هر چا سره چې په هر ذریعه ارتباط لري خبرې ورسره وکړي، سره ور خلاص کړي، پوه یې کړي چې دا جنگ پر اسلام نه ده، پوه یې کړي چې د پنجاب خلک د احمدشاه بابا وار راچاست، طالب هم ورور ده، پوه یې که په دې باندې چې په تای څونه تجارتونه وکړو، اوله تیاره د امریکا چې په تای بمبار کاوه له کومه میدانه یې پرواز کړی، اوس هم هغه خلک اوس دې هم استعمالوي، او دلته دې ورونه دي، دا د کور ده، دلته دې پلارو د نکاح هدیره ده.
د خالد په خبره د ځینو بهرنیو هیوادونو استخباراتي شبکې غواړي چې د طالبانو پر مټ د پښتنو افغانانو کلتور او مذهب ته سپکاوی وکړي، چې بیلګې په دې وروستیو وختونو کې په چادریو کې د ځانمرګو برید کوونکو نیول او په پټکیو کې د چاودېدونکو توکو تړل و. د کندهار قومي مشران او سپینګیري په داسې حال کې دولتي چارواکیو ته د سولې د راتګ په موخه مشورې ورکوي، چې په دې وروستیو وختونو کې په دغه ولایت کې د بیلابیلو بریدونو او چاودنو پر مهال یو شمېر قومي مشران ووژل شول. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولی خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دی که د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.
قدرمن اوریدونکو، د مشال رادیو نه ساته خبرونه اخری شیبو تر رسیدلی، د دې وړاندې چې مخخه در نواخلم بشیر غوخ سټوډیو تر رسیدلی دي، ترې ما تی خبرونو لنډیز واورو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي لوړ پوړو چارواکو ته د ورپېښو خطرونو له وجې ثبوت د امنیتي تدابیرو د زیاتولو لارښوونه کړې. د پاکستان ولسمشر د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوالې مرستې خواست کړی دی. نړیوالو پولیسو انټرپول د لیبیا د کرنل معمر قذافي د نیولو حکم یا وارنټ جاری کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د ترهګریزو بریدونو د ترلاسه کړو ګواښونو وروسته یې امنیتي تدابیر نیولی دي. او په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو منلی چې ځایي خبریال احمد امید خپلواکي د تېروتنې له مخې وژلی و. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته ویلي چې په هیواد کې د روزګار لپاره د 450 ارب ډالرو په لګښت اعلان شوی پیکیج منظور کړي. قدرمن اوریدونکو دا وا د مشال ریډیو نه ساته خبرونه هم دې سره د مشال ریډیو نننې ورځ خبرونه پای ته رسی. سبا لو بیا نوی رپورټونو سیرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. هم دې سره قربا ګولایاز, ټکنیکی همکار اساق اميري او سټوډیو کې ما سره ناس بشیر. وخت اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم.